مخصن نه بجې شوې. احمد شبرم دا سجر رو د دې سات د خبرونې دا وريدون کې هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال د بشري چارو شریکان هڅه کوي په 3.2 میلیارد ډالر بودیجې سره په افغانستان کې 22.3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. د اوچا د افغانستان څنګه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. افغانستان د نړۍ یو تر ټولو ناوړه بحران بللی چې په وینا یې د دې هېواد د وګړو 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتو مخکې روان کال په افغانستان کې د بشري چارو لپاره د څه باندې 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د بی پولی خبریالانو ټولنې نن یو ځل بیا د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د سمدسي خوش کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې بهبودی د جنوري لوم را پدې خو پرته له سشکاره تور د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت وای د بهبودی روسیا محکمې ته راجې شوې ده، خو پر د رسنۍ فعالیت تور نه دی لګېدلی. بل لور ته د بهبودی میرمن الکساندرا مصطفیا نن د خپل میړه د خلاصون لپاره په ټویټر کې یو کمپاین پیل کړ. د یو اتکلن برمته شوی ماشوم مړی د پروان په مرکز چاري کار کې وموندل شو. په پروان کې د طالبانو د امنیت قمندانی ویان محمد کامران زید ازادي رډو ته وویل چې امنیتي کسانو د مړی نن د چاري کار د بندي برق په سیمه کې پیدا کړ. د نوموړي په وینا د ماشوم د دوو کورنیو ترمن د دشمنی له عمل اختطاف شوی وو. شاغلی زید زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو درې تنه د ویشز په ګډون تورن کسان نیول شوی دي. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې دې ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو زره کسانو ل خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپر پر سیند ودان د لوی بند نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې ده. پولیسکونو کسان په خپلو کورونو کې د اوبو د بهېدو له امله ایثار پاتې دي او پولیسکونو څاروي وژل شوي دي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچولې ده. جرمني هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بل شوي تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شودلو یې هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلېږي 10 پرسونل او د 15 هیوادونو 2.5 الوتکې د ناټو پر یوه غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډ غبرګون ښکاره کړي. دغه تطبیقات مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي له 2013 کال راهیسې پلان شوي وو. د روسیې یرغل ناټو تړون دې ته اړېستلې چې پر قلمرو یې د احتمالي برید لپاره جدي تیاری ولري. او سدی رډو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د بیپولی خبریالانو ټولنه د فرانسې ولاسل افغان مرتضی بهبودی د خوشی کېدو سمدستي غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، اوس موضوع محکمې ته تللې ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري
د پولیو په بشپړ لمن وړلو ته تمه پیدا کېدای شي.
د کونړ د مرکز اسداباد او د دې ښار د شاوخوا اوسیدونکو شکایت لري.
اگر می درې سخته او ماشی دي اما شومان په تکلیف دي، زرانه په تکلیف دي، پرستر بلې نه پښ ډیریږي، خلک ډیریږي، په برق سره نشته دي.
تر نه نیمه بجو ورسته د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغاني ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی مېرمن الکساندرا مصطفی وای نن د جون په ومنېټه د طالبانو لبن څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړ. پینځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو لخوا ونیول شو. د بهبودی مېرمن وای چې په 500 میاشتو کې یوازې یو لیک خپل میړه لخوا د سر سلی په مرسته تر لاسه کړی دی. طالبان شوی جزئیات په دې راپور کې
It has now been 5 months of completely excruciating pain. د افغانی الاصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا موستوفایا ازادي راډیو ته ویل چې نن د جون په ومنیټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشي کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره صلیب په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete.
لدی در دوون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زندانی دی کړیږم. د خلاصون په تمه یې د مرتضی هڅه دا وه چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل یې چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازینۍ هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي وو چې میړه یې په زندان کې د لاس بند بنګړی ورته جوړ کړی وو. د لیک سره د سره صلیب په مرسته ترلاسه کړ. په خبره د بهبودی لیک او د لاس نښې ته ډېره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بهبودی خوشي شي، خو په خبره دوی ته ویل شوي چې په نوموړي باندې تور د رسنیز فعالیت له امله نه دی.
کوشش به یې داریم چې آقای بهبودی رها شه. همون تا
هڅه کوو چې بهبودی خوشي شي، خو خبره ده چې موږ ته ویل شوي چې په بهبودی باندې تور د رسنیز فعالیت له وجې نه دی. خپل څو ځله د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم، خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غږ پورته کولو صلاحیت نه لرو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم همدا خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و، لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله. د نور ارګانونو اړوند و اوسې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه شرف فیصله وکړه چې هغه به ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متي ولا وسه هم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشي شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي وي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له څلور رسنۍ غونډې وروسته وویل دوی په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین در رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
داسې مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګړندي تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو بشپړ تطبیق، د راتلونکي لپاره د اغیزمنو پروګرامونو عملي کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګړندي تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناستې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګزار ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلورې مینیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیاه لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین د رسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنی وضعیت پیچلی بللی، خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي راډیو ته وویل دوی به د ټګ ډلې سپارښتنې په ښه ډول عملي کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وشي او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول شي، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټک په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړو په برخه کې د ګڼندۍ تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارت څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارت یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمېر شلو ته رسیده. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارت د مثبتو پیښو شمېر 29 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمېر 45 ته زیات شو، چې دا له 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارت لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د ځینو راپورونو له مخې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارت ناروغي ټولو افغان ماشومانو ته نه رسیږي. علت یې څه دی؟ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن نظر مو د دې راپورونو په ارتباط اخیستی.
زه د دغه راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتنې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې پهغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دغه کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف روٹری والا شامل دی، پدا کی نور گوی والا دی، پدا کی نور ادارے شامل دی، بلکہ خپل تمویل ان کی ادارے چکم ولایتونه دوی تمویلوی سیخی پروگرام نو هغه شامل دی. نو تاسو د مختلف مرجونه باید پښتنه وپی چې تاسو څنګه کمپاین نه کړی دی. دا چې یو کاست ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پیغام چې خلک د کور په کور د ماسک ټو ماسک یا د سټ سایت په تعریف پوهیږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاست ولیږئ، هلته دغه نمایندګان راغوړی چې اچون کې ادمو هغه نه دی چې دوی مو سره یو ټیم کې مو سره دی. تاسو یې نه پښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتې دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه دي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده، موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وي، نه ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ دپاره موجوده ده، هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي، که ته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پاتې شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفا اوبو نشتوالی دی. نو که چیرې صفا اوبه موجودې نه وي، خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی، تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي، نو هیڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 15 کالو پورې کېږي، دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. څوکره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نشي، د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو، نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تېرې یوه میاشت کې څلورې مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې، چې تاسو هم د دې مسلې شاهدان وئ، فکر کوئ په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه، مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چې چانس درلوده که چېرې موږ مفتي سیمپل ورکړی وای، نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولای نه شو. د دې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کېده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوی دی، دا ماشومان پل شوي نه دي. نو دا یو ښه علامه ده، ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
ډاکټر ولی شاه مومن.
Adam Radio. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په سرپل کې د افغان جنود د مسمومېدو پیښه وحشتناک بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونې مسمومېدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دې نجونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودی آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سرپل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. توست په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومېدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي د دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنېدو راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی دې سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومېږي، بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله یې لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اټکل کې شي د دینې پر د سیند په لاندېنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه څو متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپلو کورونو کې ایسار کړي او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنپر سیند لوی بند ویجاړېدو د دې ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه یې بهولي، په لسګونو زره کسانې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګه د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداری ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلي چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه سل زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خیرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخه چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشن خبرداری ورکړی چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراینی چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 240,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی ښاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یوه طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري، اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ د مرکز صداوات او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي دي، خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل در هوله انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز صداباد او شاوخوا کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشې دي، ماشومان په تکلیف دي، زنانه په تکلیف دي، ورځ تر بلې نفوس ډېریږي، خلک ډېریږي، برق سره نشته دی، خورا ستونزې دي، مشکلات دي، اقتصادي ناورین یو طرف ته، بیروزګاری بل طرف ته، بېبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشې دي، سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولی چې خپلو ماشومان ته د جنریټري برق سهولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کېږي، زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کېږي، په نورو امراض اخته کېږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي د برېښنا نشتون نه دي پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسدآباد کې د جامو ګنډلو دکان لري، وایي له تیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا یې چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته، خو له دولتي برېښنا یې نرخ و ځلې لوړ دی.
دلته چې برق ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په 1000 روپۍ کې واټ ورکړي، دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي، او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومان ډېر ګرمي ده، بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپله سوداګري وکړه، په لکونو امریکایي ډالرې پرې له مرستندوی ادارو واخستل، خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکوی د اساسي ترمیم چارې پیل کړي، خو کارونه یې چټک نه دي، او دا ښکاري چې په دې اوړي کې به یې د پکی باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وې، خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسؤلینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري تر سره شول، چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي، او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي، او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو اوس لله الحمد موږ دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکوو، او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه لس پنځلس ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و، چې 100 کیلو واټه برېښنا یې تولیدوله، او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله، خو جنګونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د انځورګرۍ او خطاطۍ د کورسونو یو شمېر مسؤلین وایي د هرې ورځې په تیریدو یې د زده کوونکو شمېر کمی شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیت او د کمزور اقتصاد له امله د دوی پر کاروبار منفي اغیز پرېوته، خو یو شمېر بیا وایي چې اوس هم کار روان دی. جزئیات د اکرام الله اکرام پورا پور کې.
فاطمه احمدی اته کاله کېږي چې انځورګری کوي. دا چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په یو کورس کې نورو ته انځورګری ورزده کوي وایي دا په زړه پورې هنر دی، خو ورځ تر بلې زده کوونکي کمیږي. د هغې په خبره د کورس په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو.
په لومړیو کې تر 50 زده کوونکو زده کړې کولې، خو اوس یې شمېر 150 ته راکښته شوی دی او ورسته تر بلې دا شمېر کمیږي. د انځورګرۍ مینوال ډېر دي، خو د موجوده شرایطو له امله ډېر زده کوونکي ناراضي او نور کورسونه هم تړل شوي دي.
فاطمه زیاتوي پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې وکولی شي په خپلو اولادونو هنري زده کړې وکړي. پاندې حال کې یو بل انځورګر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او له تیرو لسو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې د انځورګرۍ د زده کړې کورس لري وایي انځورونه او انځورګرۍ اوس چندان بازار نه لري.
فکر کوم په داسې یو حالت کې چې د انځورګرۍ د موادو او رنګونو بیې لوړې شوي دي او پلور هم کم شوی، د دریو میاشتو زیات دوام نه کوي، ځکه موږ باید لګښتونه ورکړو. په تیرو کلونو کې نندارتونونه او بهرني بنسټونه وو چې د انځورګرۍ هنري آثار یې پلورل کېدل.
د کابل خار یو اوسیدونکو فرشته وایي د انځورګرۍ او میناتورۍ له هنر سره ډیره مینه لري، ځکه چې غواړي له دې لارې خپل احساسات بیان کړي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې لامل شوي چې خپل د خوښې وړ هنر سم ونشي پاللی.
زه د نقاشي او انځورګرۍ سره ډیره مینه لرم. مخکې د انځورګرۍ د زده کړې لپاره کورس ته تلم، خو طالبانو کورسونو ته زموږ د تګ مخه ونیوله. د دې وسه او توان هم نه لرو چې کورنۍ ښوونکي ونیسو، ځکه مخکې مې چې خور او پلار کار کوو اوس بیکاره په کور ناست دي.
خو افغان انځورګره مشګان دورانی چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په خپل کور کې زده کوونکو لپاره د انځورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې پیل کړي وایي اوس مهال 25 شاګردان لري. هغې وویل د انځورګرۍ د زده کړې لپاره ورته زیات خلک مراجعه کوي.
وخت کې مود یعنی د نمایشګاه اشتراک میکنیم،
مونږ چې کله په نندارتون کې برخه اخلو او خلک زموږ هنري آثار ګوري، له هغې وروسته د انځورګرۍ د زده کړې لپاره مراجعه کوي. خو زموږ کارګاه ډېره کوچنۍ ده او دومره ظرفیت نه لري. د دې لپاره چې کورسونه او ښوونځي بندي، خلک هڅه کوي چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر زده کړي.
دا چې د طالبانو حکومت د هنرونو د پیاوړتیا او د غشان د هنرمندانو د ستونزو د هواري په برخه کې څه پروګرامونه لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم وغوښت. خو ویان دي عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر انځورګرانو او خطاطانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې کارونه ښه روان وو او ګالري درلودې، خو اوس د هنري اثارو د پلور د کمښت له امله اوزګار او په کور ناست دي.
په کابل کې د هنري اثارو له دې راپور به د سپورت ډګر ته مخه کړو. البته یو یادونه وکړم چې د سپورت پروګرام اونیس پروګرام وړاندې د ازادي راډیو له رواني خبرونې تر 9 بجو وروسته اورېدلی شي. خو د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې نن د کرکټ د ټیسټ لوبې فاینل دی. دا پایلوبه د استرالیا او د هند ترمنځ په لندن کې روانه ده. تر دې دمه استرالیا 320 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. د استرالیا هیټ 143 منډې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی. او سمیت 90 منډې کړې دي، تر اوسه پورې نه دی سوځېدلی. په اوله کې هند فشار راوړی وو، درې لوبغاړي سوځولي وو، خو اوس استرالیا ثابته ښکاري. خو معلومه شته چې دا 15 ورځنۍ لوبه څوک ګټي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې دغه پیغام نشر کی او د امارت د مشرانو پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه دلودل ډیره اوی ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوي د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوي ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي. خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښي دي. هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
السلام علیکم جی آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه. زما یو پیغام دا، پیغام دا دا چې د ګرمسیر پانتنونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه. هله د ټول برک روغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زید دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
مونږ کله شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده، او پیچ سده خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې، او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه، چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه، چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 140 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او هسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په شپاړسم اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړي لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 298 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په 3 لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو هسرنګا تر ټولو مخکې و چې په 2 لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلاديش په وړاندې سیالي پیلوي.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې 4 احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل 3 داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به دغه ټیسټ سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهارالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تېرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم ابراهیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیئن شپ یا اتلولیو پیلوبه هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پیلوبې ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پیلوبه بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچه هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پیلوبې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لومید زهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشت په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړې دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې ټول هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیون ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تر اوسه د دوی مقام ګټونکو لوبډلې ته 8 لک ډالر ورکړل شي.
همدارنګه سویلی افریقا ته به 450,000، انګلستان ته به 350,000، سریلانکا ته به 200,000، او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1,000,000 امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د دوو کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پای لوبه کې ګډون کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دی. دغه نړیوالې سیالۍ د اذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینهو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینهو سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په اذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شی لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماته ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې یې د توکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح‌الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کورت برتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډریډ لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د ال اتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د جون په 6مه نیټه د ال اتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره یې د 3 کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسه له هغه چې د النصر لوبډلې لا کریستیان رونالدو سره تړون وکړ دا د سعودي پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی تر دې تړون وړاندې له ریال مادرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرولیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلې وو. له ښاغلي احمدزی مو په پیل کې پوښتلې ده چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دوه منیس خپل رنگ بدلی. بل کومګه د ټیم انتخاب تراسو د ټیم په انتخاب کې مونږ درې د سلوبغاړي سی واقعیا خلوبغاړي دی خو د حالاتو مطابق یا دی لوبی دی کنډیشن یا دی سچویشن مطابق لوب بدل دی د پاره لکس زمنه د وسم زکه دوی سټرایک ریټ سی دا کومګه وګورو شپته اوی اتیا سټرایک ریټ باندې دری وړه لوبغاړي لوب کوي کاغه ابراهیم زدران دا او کاغه رحمت شاه دا او کاغه اشمت دا. نو دا پرله پسې دی بیټینګ په آرډر کې راځي او دغه ځینې سی دا دی منګه هغه د منډو جوړول سی دی دی سلو سی په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی شي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي اقلا موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټی وی او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو، هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درما لو میچو پیچ بیا ریټ نسو زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټو په دسی پیچ باندې بیټینګ غوړک سه هغه دسی پیچ نه کاری د لکه تیر دوه میچ په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې بایلاتو
پرسته لوب کې د پچ غټل او تو په نه کول مناسب پریکړه و.
په درې ملو ب کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دومره لوب کې هم کوم ګو ګورو په دسی پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومره لوب کول هم غلطي و او بیا دلته ټاس غټل او په دغه کم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسی پریکړه ښکاره سو ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید د ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې کې پچ سي ریډ نسی نو 50% سي د تامیچ بایلي تر سو پرست پیټ سیرید نه کې. نو دا د یو مهمه برخه ده، د برخه ته باید زیات پام شوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریانی دومره نه وی لکه ګراوند نه دی باندې څومره ذمہواریانی د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومي ابو هوا ته ټیم روان ده، سره کم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره غملک تر روان دي سیمچونه پیوګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سی بیټنګ آرډر، بالنګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین دپاره ستراتیجیانې، د بیټسمینانو دپاره ستراتیجیانې جوړول، د هغه خلاف مغاسې بالر راوستل، هغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او مونږ او یا زه یا د ما فیصله اوس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم دی. عادي ډول باندې کپتنسي به ډیر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کوې، ته به دومره اورونه کوې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی، د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په هغه وخت کې په کاري باندې لیدلي. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کیږي، نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیدا د منګه رپورټینګ سیستم نشته. رپورټینګ سیستم د منګه ډیر دیو پلیئر رپورټینګ، د فیلډینګ رپورټینګ پراپر نشته، د بیټینګ رپورټینګ پراپر نشته، د کپتان د کپتانی کول رپورټینګ نشته. نسوک جوړوای سي نه لوسه پورې چا جوړ کړی دي، سیدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسم هغه سي اوټېږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټېږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. موږ شاهدان یو دي هر څه. نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو جیانو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول ډیر جدي ده. د لوبولو کپتان مشر کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي؟ بدلی څوک دی او ګربز د ځان سمونې لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي، یو بالر دپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سیده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سیده ډېر زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک ته ځو او د غو په پیچونو باندې لوبه کوو او هلته موږ ته هغه د خپل طبیعت پیچ جوړوي او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي. نو به بیا پرفارمنس یې دا سخت سي. شلاورس کې خو داسې پیچونه جوړیږي چې نه بال سوینګ کیږي، بالر کوشش کوي چې تاونه سوځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې مس کی، هغه دغه لپاره غلیمت دی. خو په ون ډے کرکټ کې به خو سیدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا، وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دی، بال لفټ کول هم غواړي، ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزې بچوکو وهي، رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي. نو ګربست په کار دی سي دای هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افستم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوری بار بار اوټیږي. نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده چې دا به څوک پیو کی، دا به څوک ټارګټ کی، چې دای په دغه ځای کې بل وکټ سیدا نه لاس ور نه کی. نو ګربست دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده. بل ګربست په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي، د پټین کې ځای لري او د لوبه کوي، سیدا د ټیم لپاره خبره نه ده. یو څوک باید بل هم
د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوبنه کوي چې هغه د پزایمن دی تل لوبو کی دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز لپاره به یو د خوي سي کدی رنځونه نه کوي د ټیم د لپاره به ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارٹ سے نردم نظر اوٹھی لگا سر ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کرا جی گربست پکا دی سے محنت پا غذائی بندی ہو کس کم زی کے دئی بار بار سوزی گی بار بار اوٹھی گی دئی باید دد غزی تو پار لگتا ہے مباسی سے کار پہ ہوتے
په دې لوبلړۍ کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل آرډر کې ستونزه لري، یعنی د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړۍ وغځوي، دا ستونزه به کله حلېږي؟
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومی، مخکې ما ستاسو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوبه کوي، نو هغه د ټیم ملال دې سره متیږي، بیا نو ٹیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سی، هغه نو بیا رسته سی دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوبه کوي، یو آل راونډر ده نجیب زدران سی دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي، هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سی لوبه ته مجبور سی سی هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي له دن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوبه کوي یا به ډیر زیات سلو لوبه کوي، نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته، لوبغاړي سي دي ټول به استعداد لوبغاړي دي، تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سي ده، هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سي ده، هغه کلبي نکته ده، هغه ته پام وسی او لږ نه باید موږ استفاده وکړو، ون ډاون بیټسمین دا رول ده چې دی باید که بوپنران زر اوټ سي وي دغو لپاره دغه په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته هم یو دسي یو پلیټفارم جوړ کړي چې ټیم هغه ته میچونه بایلي، نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده، او که چېرته زموږ فینیشران له 15 اور نه مخکې راځي 40 اور نه مخکې راځي دغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده، که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنزو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول سوي 240 بال دی پاتی او دوی د لوزین لو برا جوړی بیا ستونزمنه د دوی نس کولای، نو ټول بیټینګ آرډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي سي نور ټیمونه موږ د دومره پاسانی سوځوي په دغه ځایونو باندې سي د کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وای، نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکی خامیانې لرو سي دا یو خبره نه ده، نور خامیان سٹرائک روٹیشن او دیس مسائل کئی هغه بجور سی خو تخنیکی خامیان رو باندې دیر زیاد کار پکار ده،
د چټک توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي، د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزه نه حلېږي؟
لمنګه لوبغاړي مطلب خامیان ډیر زیاتې خامیان لري، زه به ټول خامیان نه وایم خو خامیان ډیر زیاتې لري، په دې باندې کار ته پکار ده، د یو فاست بالر د پاره دا ډیر ستونزمنه نه ده چې موږ لوبغاړي دی وسوځوي، که چاته دی آؤٹ سائڈ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوینګ کی اوټیږي، که چاته شارټ پچ کی اوټیږي، که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي اوټیږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو دسې څوک بیا سي دی هټ ډیر ښه کوي سٹرائک روټیشن نه نستا، څوک بیا دومره د سٹرائک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالز کوي، خو مختلف دسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو، ان شاء الله آئنده کې که موقع وا نو د شیانو ته باید ډیر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم وو، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل د سریلانکا خلاف بل ټیم ده، نو دا ټیمونه سي که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی سو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی سو، اوس نه سي دا په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انٹری باید بند سی، سلیکشن انٹری ته سکل پول ڈاٹ کے ہدل سو او الکانو باندې ٹارگیٹڈ کار وسو، که څوک په ټارګټډ کار نه پويږي مونږ ته دی وایي لمونه د کومک واخلي، مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسی،
او هم با ورته په ګوته کوسی څوک څه مشکل لري او څه رقم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د مونږ ایشیا کپ ته ورلډ کپ سي دا کې د مونږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی مونږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نائب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسائل دي چې باید ډیر مسلکي اوسیږي او ډیر با تجربه اوسیږي, په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه. سیو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي. ریزرو راخستل کیږي, هغه بیرته ترې اخیستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي. او هغه لوبغاړی سیو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده. دغه تیز بالران مونږ اوټي او خپل تیز بالر سي دا هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډيري خبري مونږه میډیاي نسو کولای, خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم ملامت ای, هغه د لوبغاړي سي دا بالکل زرمت ای. د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي. د کې د پلیر پاور ظاهريږي, څوک زیات پاور لري هغه ټیم ته راځي. نو دا مزه هم په غټو تک ټکو باندې سي دا غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبله میدانه ونې ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.